د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېږي چې صالح محمد صالح چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دی چې طالبانو په هلمند ولایت کې د ښځو د غږونو پر خپرېدو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او د هلمند په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو پر غږونو بندیز له تبعیزه ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو پر غږ د هر ورځ پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې دمګړی لس خبریالان د طالبانو په حبس کې دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د ټولو نیوز خبریال عطا الله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید الرحمن افغان مل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یوه اعلامیه کې د نړۍ په ځینو سیمو کې له هغې ډلې افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو په راوتلو باندې اندېښنه ښودلې چې خلکو ته پکې درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند ګواښي چې د هیواد ورده مخه له پیچلو بشري ناورینونو کړیږي. د کمیټې ویلي چې د اوس لپاره د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې 13 جولای میاشت کې څه باندې سل تنه په افغانستان کې د سیلابونو د راوتو په نتیجه کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وایي چې شاوخوا 4500 استادان چې بهرنیو هیوادونو ته د نورو زده کړو لپاره استول شوي وو بیرته هیواد ته راستنه شوي. د خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د دې استادانو د هر کلی په مناسبت جوړ شوی و. ښاغلی ندیم د هم وویل چې په تیرو دوه کلونو کې 6400 مسلکي کسان د خپلو زده کړو په اساس په دولتي ادارو کې ګمارل شوي دي. په غونډه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پوهنتونونو استادان د هیواد شتمني وبلله او ویل چې ځینې استادان د منفي تبلیغاتو له کبله له هیواده وتلي خو بیرته هیواد ته راستانه شول. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سلګونه استادان د ظرفیتونو د لوړولو لپاره بهر ته استول کېدل، خو ویل کېږي چې ځینې په بهر کې د اقتصادي ستونزو له کبله مجبور شوي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شمیر 69 کسانو ته زیات شو. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوی سیمې لوېدیځ ساحل کې هم خپور شو. د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځیدلی ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوی کې تر 2200 ډېرې ودانۍ زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د چین د دفاع وزیر لی شانګ فوبه د اګست له 14 څخه تر 19 پورې د روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون وکړي او هلته به وینا وکړي. نوموړی به د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره هم وګوري. نوموړی به بیلاروس ته د خپل سفر په ترڅ کې د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. لی به په بیلاروس کې له پوځي څنګه څخه هم لیدنه وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی او په دې پروگرام کې نن ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. میلمنه مو ده د نرسانو او قابلو شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین چې پر دې موضوع تحقیقات کړي او په ډیرو بحثونو کې برخه اخلي. د اگست له اول نیټې څخه تر اووم نیټې پورې په نړۍ کې ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو اونۍ وه. دا اونۍ هر کال د نړۍ په 170 هیوادونو کې لمانځل کیږي او هڅه کیږي چې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو اهمیت په ډاګه سي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوال مؤسسې تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې تر 500 سلنه ډیر نوزیږ ماشوم د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دغه راپور کې چې دوی اونۍ مخکې خپور سوی ویل سوي چې په افغانستان کې دا مهال یوازې 38.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بېوزلۍ، ناوړه دودونو، په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډیرو میندو پر روغتیا او روان اغیز کړی چې له کبله یې د دوی شیدې هم ورسره کمې سوي دي. افغانستان کې آیا میندې خپلو نوزیږو ماشومانو ته پر وخت شیدې ورکوي؟ دوی کافي شیدې لري؟ آیا د میندو شیدې کمې دي؟ آیا د شیدې تر ورکولو وروسته ځینې میندې د ناراحتۍ احساس کوي؟ که په دې به پوښتنه لرې راته ولیکه یا هم په پروګرام کې چې تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي له متخصصو ډاکټرانو خپلې پوښتنې وکړي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایه مسؤل هیلې غرشین مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په پیل کې دا راته وایست چې ولې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو ورکول اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو مننه. د پروګرام نوم ځکه موضوع ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانستان د ماشومانو او خصوصا په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره. د نوې زیږیدلې ماشوم ته کله چې میندې په لومړي ساعت کې د شیدو ورکول پیک کړي، نو ماشوم د ماشومتوب د دورې د مرګونې امراضو نه وقایه کوي او دی د ماشومانو د مینې کچه راټیټوي. نو په همدې خاطر باندې دا ډیره مهمه او حیاتي ده چې میندې په اول ساعت د زیږون وروسته خپلو ماشومانو ته د خپلو شیدو ورکول پیل کړي.
او ځینې میندې داسې فکر کوي چې شیدې نه لري یا هم ماشوم نسی مړولی، دوی په دې خاطر کله ناکله په هغه پیل کې هم خپل نوزیږ ماشوم ته شیدې نه ورکوي. دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ کوم ټکي دوی په پام کې وساتي؟
مننه. یو موضوع باید میندو ته واضح شي چې دی د زیږون نه وروسته تقریبا تر 2 ساعتو پورې د مور د شیدو نه یوازې هغه ورګه فلا چې ده هغه راښکته کېږي او هغه د ماشوم دپاره ډېره حیاتي ده. او د هغې نه وروسته د مور شیدې شروع کېږي چې تقریبا د مور شیدې د 3 برخو نه دي جوړې شوي دي، چې اوبه دي، ویټامینونه، منرالونه، پروټینونه دای 2 برخه ده او شحم یا پاتې 3 برخه ده. ټولې میندې د زیږون نه وروسته شیدې لري او دی کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ماشوم د مور د تی پر اودلو باندې شروع وکړي، دغه رودل خپله د دې سبب ګرځي چې د مور د شیدو قناتونه تنبیه شي. هغه کوم هورمون چې د قناتونو د تنبیه سبب کیږي هغه د مغز نه افراز شي او هغه هورمون چې د شیدو د ریلیز یا د راتکته کېدو سبب کیږي هغه شروع په فعالیت باندې وکړي او شیدې شي. نو که مور ماشوم ته پساوه توګه باندې خپل شیدې ورکړي نو ډېر زر د مور شیدې راښکته کیږي او میندې ټولې میندې شیدې لري. ولیکې میندې د شیدو د ورکولو د سم تخنیک نه استفاده ونه کړي، همغه ده چې د شیدو چینې یا همغه د شیدو قناتونه چې د مور په ټیکی دي هغه وچیږي او د شیدو د کمیدو سبب ګرځي، ځکه هر څومره چې ماشوم د مور شیدې وروي په همغه اندازه د مور شیدې ډېریږي.
بلې، په همدې تړاو د ازادي راډیو اوریدونکو احمد الله د راډیو پر فیسبوک پوښتنه کړې چې د مور د شیدو زیاتېدل په څه طریقه زیاتېږي. تاسو مخکې ډاکټر صاحب ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، نورې سپارښتنې ستاسو څه دي؟ د پوښتنه کړې داسې طریقه چې مور هم کمزوري نسی خو شیدې زیاتې سي.
مور هیڅ وخت شیدو په ورکولو باندې نه کمزوري کیږي. اول د ټول خلک په دې باندې دغه پیدا کی دا باور پیدا کی چې مور د شیدو په ورکولو نه کمزوري کیږي او با مور باید یو خدا چې مور باید خپل خواړه په منظمه توګه وخوري. دویم دا چې ډېرې مایات نه لکه د تازه میوه د جوس نه، د یخنی خوروا نه، د سوپ نه، د ترکاری د سوپ نه غوډې شیان نه استفاده وکړي. دویم دا چې مور دې په خپل ټیم باندې یعنی هر 2 ساعت وروسته تر 2 لسونه تر 15 لسونه تر 30 دقیقو پورې خپل ماشومان ته شیدې ورکړي. دا هغه لارې چارې دي چې د مور د شیدو د ډېرېدو سبب دي.
بل میرمن غرشین، ولې یو مور باید پر وخت خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
یو مسله دا چې کمن دی په وخت خپل ماشوم ته شودي ورنکې هغه کوم شودي چې د مور په سینه کې پاتې کیږي هغه د دې سبب ګرځي چې تازه شودي تولید نشي. یعنی هغه یو اندازه شودي په د مور په تی کې پاتې کیږي. دوه مده چې د کله ماشوم ته شودي ورکوي هغه د ماشوم د رشد او د ماشوم د غټېدو سبب کیږي، ځکه د ماشوم د ژوند سره هر ورځ د مور شودي اوتومات تیاریږي. یعنی کله چې ماشوم نوې پیدا کیږي هر ورځ چې د په ژوند باندې تیریږي د مور شودي د لپاره اوتومات د هغه د عمر د سن د وزن او د زیږون د ورځو سره عیاریږي، او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم په نورمال ډول باندې خپل رشد وکړي او هغه کوم کافي وزن چې باید د ورځې واخلي، هفته کې واخلي، میاشت کې واخلي، هغه په نورمال شکل اخلي. ولی که چېرته مور په سمه ډول شودي ورنه کړي هغه د خوارځواکو ماشومانو ماشومان ضعیفه، کم خونه، کم حافظه، او د داسې حتی ماشومان چې په زر زر په اسهالاتو، استفراغاتو، په میکروبي مرضونو او په دې باندې اخته کیدای شي. نو په همدې خاطر دا ډېر اړین نه ده چې میندې په منظم ډول خپل ماشوم ته څلېرش ساعتونو کې حداقل 12 دفعې شودي ورکړي.
ډیره مننه میرمن غرشین. د ازادي راډیو بل اوریدونکو انجینیر رحمان الله زادران پوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې باید په افغانستان کې عامه پوهاوی زیات شي. ستاسو سپارښتنه څه ده میرمن غرشین چې په دې برخه کې د میندو او پلرونو عامه پوهاوی څنګه زیاتېدای شي، څوک په دې مسله کې زیات اغیزناک رول لري؟
ډېره زیاته مننه یا دی ورور پوښتنې ته باید ووایو چې په عامه پوهاوي کې ټول خلک زیاتې دغه لري، دا برخه لري، بخصوص زمونږ قابلې ډېره برخه لري چې دی باید په شروع کې کله چې مو میندې کلینیکونو ته راځي د مور د شیدو په مورد باندې هغه ارزښتونه چې دي هغه باید میندو ته بیان کړي په زیاتره ډول اول باري میندو ته، او ټولو ته باید دا خبره ورسوي. بله دا چې دا کلکه همکاري وشي او دا موضوعګانې د جامع جماعتونو د لارې په ډله ییزو برنامو کې په دې کې د غشي د بیان شي، او د اسلام د نظره د شیدو ورکولو ارزښت د محترم علما او د خوانه بیان شي په جماعتونو کې، په خطبو کې. دا یو ډیره ښه ده عامه پوهاوی لار ده. او بل دا چې خلک وکولی شي هغه څوک چې رادیوګانو او یا دغه ته لاسرسی لري میډیا ته، نو هغې د رادیو او د دې د لارې واوري، ځکه دا اوس چې د شیدو د ورکولو نړیواله هفته وه یا د شیدو د ورکولو نړیواله اونۍ ده، نو په دې مورد باندې اکثره پیغامونه د وزارت ساتامې د خوانه، د رادیوګانو د خوانه، د نشراتي برنامو د خوانه خپرېږي. خو ښه لاره دا ده چې زموږ میندې که څومره کولی شي دی باید یوې قابلې سره، یوې ډاکټرې سره، یا یو صحي کارکوونکي سره تماس ولري، او دا موضوع عامه شي په افغانستان کې چې تر څو ټولې میندې خپلو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رینن په دې پروګرام کې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. د پروګرام میلمنه ده د نرسانو او قابله او د شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین. میرمن غرشین، ماشوم ته د شیدو ورکولو سمه طریقه څه ده؟ یعنی ماشوم باید په څه رقم یو وضعیت کې وي؟
مننه. ماشوم ورکول هم وضعیت لري شودې ورکول، او مور هم باید وضعیت واخلي. اول خدا چې مور باید استواره کینی تکیو کې وسیلې ته یا دیوال ته یا یو بالښت ته چې مور استواره نسته، ځکه د مور راقاتېدل د دې سبب ګرځي چې هغه د شیدو کوم کانالونه چې دي چې شیدې ترې راکده کېږي دغه قات شي او په کافي ډول شیدې د ماشوم خولې ته ورنشي. بله دا چې مور باید ماشوم په غېږ کې داسې ونیسي چې هغه بېخي پروت هم نه وي او ډېر جګ ولاړ هم نه وي، یعنی سر یې پورته وي او د مور څنګن نه لاندې، او ماشوم د مور په څنګل باندې مکمل نیول شوی په لاس باندې، او مور سره تماس ولري، یعنی جل په جل تماس د مور سره ولري، بخصوص د مور د نس سره په دې ساحو کې. او ماشوم ته شیدې په مور هغه وخت مطمئنه کېږي چې ماشوم یې شیدې خوړل دي چې د مور د تی مکمله څوکه او د شاوخوا توره د ساحه دا مکمله د ماشوم په خوله کې، د ماشوم پاسنۍ شونډه بیرون طرف ته قاتې شوي، لاندې شونډې هم، او مور د ماشوم د شیدو د رودلو آواز او د شیدو د تیرولو آواز واوري. او دا هغه وخت دی چې مور مطمئنه کېږي چې دا یوه سمه طریقه ده چې دی خپل ماشوم ته دغه ورکړي دي، شیدې ورکړي دي. دا کومور په پریوتو هم شودي ورکای باید داسې وضعیت واخلي چې ماشوم په کامل ډول په سمه توګه د شیدو ورکولو هغه د مور کم حالت چې دی یعنی چې په حالت کې چې شیدې راخلاصيږي نو ماشوم ته شیدې ورکول کیږي، مور باید دته شیدې ورکړي. یعنی په هر حال کې هم مور او ماشوم باید مستری حالت کې.
بله ډیره مننه. څه فکر کوئ چې ماشوم ته چې کله ژاړي باید چې دی ورکړل سي که مور باید هغه وخت ځان ته وټاکي چې د ورځې مثلا په څو ساعتونو کې دا باید مجبور کړي ماشوم چې شي تای وروبي؟
نه، ماشوم ته باید تقسیم اوقات یا ماشوم باید تقسیم اوقات مطابق شیدې ورکړي. ما تاسو مخ کې ویل چې ماشوم حداقل دو ساعت وروسته باید شیدې ورکړي. که ماشوم ویده همي مور باید خپل ماشوم راو پراجیت کې د خوب او حداقل نه د 12 نه د 15 دقیقو پورې دیته شیدې ورکړي. چې دا یو مور ماشوم ته 14 دقیقې شیدې ورکړي په اول وو دقیقو کې هغه اولنی شیدې اخلي، پروستنه وو دقیقو کې هغه د مور هغه اخرنی شیدې چغړ او د ماشوم برشت او وزن اخستلو او د مقاومت پر وړولو کې رول لري هغه شیدې راکنه کیږي. نو په دې خاطر باندې مور باید په منظمه توګه که ماشوم مده همي هم د شپې هم د ورځې باید راځي کې شیدې ورته ورکړي.
ډیره مننه. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
عملی اصلي اصل ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو
وعلیکم السلام.
زه نه غلی ملمنیته سلامونه ورته کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتون يم د جوزجان.
پښتون صاحب، نو یو زیر دولو ماشومان ته د مور د شیدو د ورکول پر اهمیت خبرې کوو. تاسو په خپل کلی کې په خپل سیمه کې څه فکر کوئ چې خلک څومره دې موضوع ته پام کوي؟
سالی صاحب، یو خدای شې چې تنها جو ځان د افغانستان هر ګوټ ګور دغه شې دی، دغه هغه خوندې چې په شارونو کې وسیږي هغه تل نو کینو کې زمينه مساعده ده، هغه خوندې چې په قرا او قصباتو کې وسیږي هغه ترننه ماګای نه لري. وګر چې په 13 شل کلنه دوره کې مدني فعالانو رضاکارانو باز ډیری اگایي خلکو تور کړی، باز خلک اگایي لري او په دې ارسه کې موږ علما او هم باید خپل مسولیت ادا کړی وای. متاسفانه چې نه دوی ما ادا کړی. تر اوسه پورې پر ډیرو موضوعاتو باندې خبرې کوو، پر دغه موضوعاتو باندې باید خبرې وشي. دا قرآنی موضوع
ده. پښتون صاحب نه ولید پر دې موضوع تاسو خبرې نه کوي.
متاسفانه چې موږ خپل مسولیت نه ادا کړی. شاید په شمول زما زلا کله نه کله یو تقریر کوم چې تاسو چې خلک ور ورته ونی شي، خو ما خلک دیموکرات ملا بولي. په هر صورت خبره دا څه سالي صاحب چې په قرا او قصباتو کې پاملرنه د ډېره خاطر نهسته چې افغانستان کې د اقتصادي فقر دی او بل ډېری خوندې هم په سوی تغذیه اخته دي، او هغه خوندې چې ماشومان راوړي هغه هم په سوی تغذیه به اخته کیږي. نو دغه علت چې خلک متاسفانه چې کم واک دي بیا واک دي، نو په دې اثر باندې هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي هغه هم دغه دا شیدی چې ورکی کمزوري کیږي. چې چې دا خور وویل چې مور په شیدو نه کمزوري کیږي، زما د خور څه پوښتنه ده چې هغه خوندې چې هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي بیا ماشومان راوړي، یا هغه مېرمنې چې په بوډۍ والی کې یعنی چې سن دې ډېر پوخي ماشومان راوړي، او یا پیدر پیه ماشومان راوړي، آیا دغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي دغه هم نه کمزوري کیږي؟ د دې په ګفتار باندې چې دی ول مور په شیدو ورکولو نه کمزوري کیږي، یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي او پیدر پیه ماشومان راوړي، یا په کم سن کې راوړي، یا په لوړ سن کې راوړي، یا پیدر پیه راوړي، آیا دغه خوندې یا دغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي نه کمزوري کیږي؟ یعنی اثر نه پر غورځي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې یو مور باید ماشوم ته څو واره په ورځ په شواروز کې شیدې ورکړي؟ دا دوی پښتنه می پښتنه خلډيري، دا دوی پښتنه مې جنوا کوم. خدای مې مرز.
ډېر مننه. د ډاکټر صاحب تاسو ته مند دوی سوالونه لزان سره لیکلي دي. د عمده پښتنه دا درلود هغه شزي چې په کم عمر کې ودی یا هم عمر زیات وي ماشوم راوړي، یا هم په پرله پسې ډول ماشومان راوړي، د دوی د شیدو د ورکولو په برخه کې تاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
مننه پښتون صاحب، ته باید وو چې هغه مند چې په کم سن کې ودیږي اول خو توصیه دا ده چې هغه قانوني سن د واده پوره شي، ځکه چې خپل دغه کم سن نجونې هم خپل وجود یې رشته ضرورت لري چې دوی باید د دوی وجود نمو کې رشته وکړي چې تر څو دې ته آماده شي چې د دوی په نس کې یو بل ژوندی موجود وروزل شي. مهمه خبره دا ده چې مېندې، ما ویل چې په شیدو ورکولو نه کمزوري کیږي، ولې پرله پسې ولادتونه دي چې مېندې کمزوري کوي، پرله پسې زیږونونه دي چې مېندې کمزوري کوي، ځکه مور هغه هدي اقل دوه کاله یا درې کاله وقفه د ولادتونو په وخت کې نه ده مراد کړې، او یو ماشوم په خپل بطن کې یا په خپل نس کې روزلی دی او ورپسې بل ماشوم روزي، دلته مور د کمبود سره مواجه کېږي، ځکه هر ماشوم چې د مور په نس کې هغه د مور د وجود د غذایي موادو نه تغذیه کوي، چې هغه د ملنۍ یا پلاسنتا یا د جوړې د لارې د مور د وینې د دوران هغه غذایي مواد ماشوم ته ځي او ماشوم تغذیه کوي، ځکه ماشوم دلته کلسیم او پروټینونو او ویټامینونو ته هر څه د مور په ګېډه کې ډېر ضرورت لري چې د رشد په حالت کې دی او د هډوکو د جوړېدو په حالت کې. نبنان توضیح خدا ده چې میندې باید حد اقل هغه د شیدو دوه کلنه یا دوه نیم کلنه وقفه چې دا هغه په نظر کې ونیسي، او د دې دا ښه لاره ده چې هم ماشوم د سوی تغذیه نه ساتي او هم مور د سوی تغذیه نه ساتي. که چېرته بیا هم میندې په واړه سن کې ولادت کوي یا په پوخ سن کې ولادت کوي، نو ښه لاره دا ده چې د یو سم غذایي تقسیم اوقات ولري. یو مهمه خبره دا ده چې کله مونږ خلکو ته وایو غذایي تقسیم اوقات ولري، دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي تقسیم اوقات ډېر قیمته خواړه دي، حال دا چې هغه څه دي چې مونږ یې په کلو او بانډو کې لرو. لکه ډېر ساده، مونږ اکثره په کلیوالي سیمو کې خلک مالداره دي، شیدې مستې پنیر کوچ دا هر څه پریمانه لري، یا د دیقانۍ ژوند لري، تازه ترکاري سابه لوبیا نخود نسک دا شیونه ډېر زیات لري. دوی کولی شي د دې نه مختلف ډول غذا پخه کړي او میندو ته یې ورکړي او د میندو د خوارځواکۍ نه د هغه وکړي، د جلوګیري وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې دوی ویل چې یو ماشوم ته څومره وخت باید شیدې ورکړل شي. د دوی دویمې پوښتنې ته به ویم په څلېرویشت ساعتو کې، مونږ په څلېرویشت ساعتو کې ویل چې حداقل اتو نه تر دولس دقیقې پورې باید یوه مور خپل ماشوم ته د هغه ورکړي شیدې ورکړي، چې هم د مور دپاره ګټور دي، په آینده کې مور د سینې د سرطانونو نه ساتي، د رحم د عنق د سرطانونو نه ساتي، او ماشومان د سوی تغذی، کم وزنۍ، ضعیفه ذهن، د رشد کموالی او د مزمنو مرضونو په مقابل کې وقایه کوي.
ډیره مننه میرمن هیله غرشین، تاسو د سرطان د مخنیوي په برخه کې هم په هڅو کې دخیل یاست. د سینې د سرطان د علایمو په اړه کراته وایست چې یو مور څه پوسی چې خدای مکړه د سینې د سرطان نشي لري.
مننه. په دې مورد باید یو ځکه اکثره هغه میندې چې سینې د 15 کلنۍ نه پورته کیږي، دوی باید همیشه په خپل یعنی خپل معاینه په خپل وکړي، چې هغه ته په انګلیسي کې سلف اگزامینیشن وایي. یعنی دوی کولی شي چې کله حمام کوي دوی خپل د تاینه په خپلو ګوتو په سرونو باندې د هغه کې د ګر چاپیره لمس کی معاینه کی، که کومه غوټه پکې ګوري علائم یې، که چېرته کومه غوټه ګوري په سینه کې، حتمی هر غوټه سرطان نه ده، ولې بیا که کومه مشکوکه غوټه دوی ته په نظر ورځي، د سینې د څوکې یا د شاوخوا دغه ساحې پوستکی، یا خپل د سینې مکمل پوستکی، د نارنج د پوستکی غوندې غوټې غوټې کېږي، خپل رنگ تغیروي، یوه سینه نسبت بلې سینې ته غټېږي، د سینې د څوکې نه افرازات یا مایع راتویږي، میندې د تخرګو لاندې په دغه ساحو کې د غوټو احساس کوي. کولی شي چې د یو ډاکټر سره دغه وکړي، یا سرخی ګوري په خپل سینه کې، د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دغه راز علائم په نورو مرضونو کې هم کېدای شي، په سرطانونو کې هم کېدای شي، ولې په سرطانونو کې رشد لږ ورو دی، په نورو لکه اپسي او د شیدو په جمع کېدو په دې کې رشد تیز دی. دوی کولی شي د یو ډاکټر سره دغه وکړي، د مراجعه وکړي، ولې زه هم بیا تکرارم، هر هغه مور چې خپل ماشوم ته په منظم ډول شیدې ورکړي، د سینې د سرطان خطر ډیر زیات راکمیږي. یعنی ډیر میندې، کم میندې په دې باندې زده کیږي د مصابي.
ډیر مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورینن نوزیر رو ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. یو اوریدونکو په لاین کې دی، دوی ته ورزو. امیر بنیو کې ازادي رادیو د تاسو ژغاورو.
مننه صالح صاحب، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب. ز نبی الله زبلې دا وخلې غزنه خبرې کوم.
زبلای سه مهربانی و د پروګرام موضوع خو تاسو ووري د کومه پښتنه کلری مېرمن هيله غرشین هم تاسو आवाज اوري.
مننه کوم ډاکټر صاحب، بینه می دوه پښتنې ده. لومړی دا چې ډاکټر صاحب، که چیرته یو مېرمن خدای مکه په سینې سرطان اخته کیږي، یا هم یو بل داسې ناروغي سته چې که چیرته مور په اخته کیږي او هغه مور بیا خپل ماشوم ته شیدې نشي ورکولای، ځکه چې هغه یعنی ساری راتلای ساری کدای شي کیا. دوهمه پښتنه دا ده، کله چې یو د یو مور شیدې کمې وي، هغه تبن هغه ماشوم یې خوارځوا کوي، وژه تجین، هغه ته بیا په کلیوالو سیمو کې مر شاهدان یو، په کلینو کلینیکو کې یو ډول مواد ورکول کیږي، له هغه موادو سره هغه ماشوم ډیر پاورن چاغیږي او ډیر زیات وزن پیدا کوي. آیا دا دومره قوي مواد دي چې د نسبت د مور شیدو ته زیات قوي دي چې داسې وزن پیدا کوي؟ که څه خبره ده، ډیره مننه.
مننه ډاکټر صاحب هیله غرشین، مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو د دغه اوریدونکو پوښتنې ځان سره لیکلي دي
که د زابل څخه پوښتنه کې باید ویل چې په لومړۍ پوښتنه کې که چیرته مور شیدې ورکوي ډېرې کمې د شیدو میندې دي چې دی د سینو سرطان پیدا کړي، په هر حال د شیدو ورکول ماشوم ته هیڅ نوه نقص نه لري، حتی که مور په تبرکلوز باندې اخته هم وي مور ساری مشکل ولري، مور کولای شي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. منفې د ایچ آی وي یا د ایچ د مریضانو په ځینې حالاتو کې چې هغې نه بیا د شیدو ورکول منع کیږي، نور په هر حالت کې مور کولای شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. د مور شیدې د هیڅ نوع مرض د انتقال سبب ماشوم ته نه شي ګرځېدلی. دویمه خبره دا ده چې په کلینیکو کې چې هغه د سوی تغذیې ماشومان ته کوم خواړه ورکول کېږي، هغه خواړه په ډېر صحي شکل باندې په ډېر مهمه شکل باندې یعنی په اساسي شکل باندې سنجول شوي دي، هغه خواړه آماده شوي دي، هغه ماشومانو ته ورکول کېږي چې ماشوم ته ورکړي. البته دا خواړه د هغه ماشومانو د پاره دي چې د شپږو میاشتو نه سنونه جد دي چې هغې ته د مور د شیدو په څنګ کې متمم غذا شروع کېږي، ولې هغه ماشومان چې سنې د مور شپږو میاشتو نه راکته وي هغې بیا خپل مخصوص شیدې او خواړه لري چې په کلینیکو کې دغه ماشومانو ته دغه کېږي توصیه کېږي. نو هغه خواړه چون د مور شیدو هم خوري ماشوم، اضافه خوراک هم ورکول کېږي، څنګ کې دغه غذایي مواد هم ورکول کېږي، د دې سبب ګرځي چې ماشوم بېرته خپل طبیعي حالت ته راوګرځي او د خوارځواکۍ نه خلاص شي.
بله میرمن غرشین، تاسو مخکې د ځینو خوراکونو یادونه وکړه، څه توصیه کوي خلکو ته داسې خواړه چې هر ځای پیدا کیږي د امیندواري په وخت کې میندو ته ورکول سي، دغه راز هغو میندو ته چې شیدې ورکوي، دا کوم داسې خواړه دي چې دوی ته زیاته ګټه رسوي او دغه خواړه په اسانۍ سره په کلیوالو سیمو کې هم د لاسرسي وړ وي؟
مننه. هغه میندې چې په کلیوالو سیمو کې دي که په ښار کې دي، اول خو دا چې دوی کولی شي د هغه ترکاریو نه استفاده وکړي چې شنې پاڼې ولري، لکه پالک، لکه تازه ترکاری ګانې، لکه دا د پټیو سابه چې زمونږ استاسو په کلیوالو سیمو کې خلک په پټیو کې راشته، غټه منبه د اوسپنې او د فولیک اسید ده، څنګ کې کولی شي چې د چرګانو هګۍ دي چې هغې استفاده وکړي خوري، په څنګ کې هغه کورونه چې مالدار دي هغې کولی شي د شیدو مستو نه په نارمل شکل میندې استفاده وکړي، د حبوباتو نه لکه لوبیا، لکه نخود، لکه دال، لکه نسک، لکه سویا وریجې دی کولی شي، شلغم، زردکی، تازه پالک، د دې داغه خواړه دي لکه بینګړې، باتور، بانجان، د فاصولیا، داغه خواړه دي چې ټول مېند ته ګټه لري او هیڅ نه ضرر نه لري، او په متوازن شکل باید وخوړل شي چې و مور وکولای شي دغه خپل غذا دغه کیده پوره کی، په خصوص هغه مېند چې د کم خونی سره مواجه دي هغه باید زیاتره کوشش وکړي چې د شنو سبونه، د پالک نه، د حبوبات چې میات پر د دې نه استفاده وکړي، څنګه ویټامین سی دار مواد ډیر واخلي لکه لیمو، لکه نارنج، د دې نه استفاده وکړي چې تر څو د مور په وجود کې د جذب زمينه مساعده کې او ډیر اوسپنه جذب شي، مور د دې کمپونه د مشکل نه خلاص شي. هغه مند چې کلسیم ډیفیشنسي یا د کلسیم د کمبود سره مواجه دي هغه کولای شي چې د لبنیاتو نه استفاده وکړي چې خل لبنیات ماسته دي، شود دي، پنیر دي، چې د دې نه قرط دي چې کولای شي د دې نه دغه وکړي استفاده وکړي، او میندې ته خپل هغه ضروري کلسیم ته ضرورت لري هغه تکمیل کړي.
بلې ډېره مننه. اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم سلیم احمد سلیم صاحب، سلامونه او نیکی.
وعلیکم السلام
محترم اوریدونکو، ومن یو ملمان.
وعلیکم السلام مهرباني.
محترم سلیم صاحب، دغلته خو دغه تاسو راډیو دلته په خیبر پښتونخوا کې اکثره بدارې پور کې موږ ډېر کوشش کوو، نه دا اکثره وخت نه اورېدله کېږي، یقینا موږ دا پوښتنه چې کوم زموږ دپاره یو مطلب چې ډیزاین دپاره ښه نه ګڼم، ځکه چې که بار بار یو پوښتنه کېږي چې هر شي باره کې موږ راځو هم یو قسم تاسو ته یو ستونزه ده، دغه موضوع خو د ژوند شتمني روغتیا ژوند شتمني نه ده، په دې کې که دا موضوع راته روښانه کېږي کومې ناروغۍ باره کې ده، نو په پښتنه وکړو یا به نظر وړاندې کړو.
نویو زیږیدلو ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو، نو ستاسو په نظر خلک څومره دې مسلې ته پام کوي؟ دوی ته څومره دا مهم معلومیږي چې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په لومړیو کې خصوصا د مور شیدې ورکړي؟
بالکل، اول خو به خپل ځان معرفي نه کړ، بت بشمرخان زرملوال مل خیبر پښتونخوا لپاره نه معرفي نه ودی محترم صالح صاحب. دا ډیره ښه پوښتنه ده، ډیر ښه پروګرام ده، دا ډیره ضرور ده. یعنی نوي ماشومان چې وګرځي چې مطلب د دنیا سره شي، د دې لپاره ډېر احتیاطي تدابیر پکار دي. آیا په دې کې داسې اکثره د ما په فکر او نظر باندې محترم صالح صاحب کومه جایزه معلومات لرم؟ هر هغه من چې هغه زیات اولادونه راوړي، مطلب وخت په نوید کې د ما فکر او نظر باندې کېدی چې د باندې د مېرمنو نظر هم غواړم، نو په هغه کې دوی ته ډېر نقصان رسېږي. او هغه من چې مثلا د دوی په وخت منځ کې تقریبا درې کاله وقفه وي، نو هغه بیا کېدی چې د هغه وده هم صحیح وشي. یعنی مطلب هر هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه زر زر تولیدی کی دغه دغه مشکلات پیدا کیږي، مثلا صالح صاحب د مثال په توګه باندې خارج واکې سره مخامخ کیږي، کم خونی ورته پیدا کیږي، یعنی د ویلې کم بوتر څخه پیدا کیږي، مطلب نس 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 کی ناروغي باندې اخته کیږي، مطلب ډیر دنګری او ډیر د شي شي بالکل وده نه کوي. نو د دې لپاره د ما فکر او نظر باندې لکه څنګه چې مخکې خور مطلب اشاره ورته وکړه، یعنی دوی کې داسې شیان پکار دي چې هغه مطلب د کلشیم په پرکولو کې ډېرو شیانو ذکر یې وکړو، باید دغه ډېر مطلب استعمال کړي، مطلب د دې لپاره دوی ډېر فکر وکړي په دې کې چې انسان ښه خواړه او غذا تیاره کړي. او بل دا ده په دې وخت کې مطلب ډاکټر صاحب نه مطلب د مېرمنو نه زما یوازې دا پوښتنه ده، په هغه وخت کې کومه مور شیدې کمې ماشوم لپاره، نو دې غوډې لپاره آیا دا د څاروي مثلا غوا میګه یا مثال وزه د دوه شیدې بخي او کداغه وچه په دې شیدې بخي؟ نو کداغه یو پکنم د ما محترم صالح صاحب جواب کی نور به نور اوریدم کو ته وخت ورکول او وخت راکوونه نه ونه لې مننه محترم صالح صاحب.
ډېر مننه کور ودان. میرمن غرشین هم دغه د اخیری پښتنې خبر راسو چې کچيري یو مور نسی کولای خپل نوځي جماشوم ته شدي ورکړي، د کوم څاروي یا د کوم حیوان شدي تقریبا داس یو نږدې بدیل کېدای شي ورته؟
صالح صاحب مهمه خبره دا ده چې د غوا شو دي یا د واړه مال شو دي، مثلا د بزې شو دي، دا به ماشوم ډېره قوي دی او دا خپل ترکیب لري چې باید څه رقم جوړ شي، په کومه اندازه جوړ شي. نو کوشش ډېر دا باید وشي چې د مور شو دي ورکړ شي، که چېرته بیا هم د مور شو دي کمې او د څارویو شو دي ورکوي، نو ښه به بیا دای که چېرته امکان ولري چې د یو د نوي زیږیدلو ماشومانو متخصص سره مشوره وشي چې ترڅو هغه فیصدي د ماشوم د پاره وټاکل شي. ځکه یو ماشوم چې پیدا کیږي هغه د نارمل وزن د یو ماشوم د 2.5 کیلو نه تر 3 کیلو پورې دی، نو د د د پاره دا شو ډیر قوي. یعنی ما تاسو چې د مور شو د ماشوم د هر ورځ د ژوند سره ځان عیاروي اوتومات چې هغه ته دغه کیږي، نو دا به خدای چې د یو متخصص که امکانات د ډاکټر سره مشوره وشي او د مشورې په اساس باندې دې ته شوه شروع شي، ځکه چې هغه خپل فیصدي ولري په ماشوم زیات نشي چې زیاتوالی هم پروتینونه. تاسو پوهیږئ چې د غټ مال یا د غوا په شیدو کې پروتینونه ډیر قوي دي، او دا باید د ماشوم د پاره څومره اندازه شوه ورکړ شي، څومره اندازه اوبو کې واچول شي، دا هغه څه دي چې یو ډاکټر یې څه کولای شي چې د یو مور او د ماشوم د پاره دغه کې ده ماشوم د پاره وټاکي او ورته ورکړي. ولې بیا هم په لرې پرتو سیمو کې چې میندې شیدې ورکوي، اول دی باید ځان مطمئنه کړي چې دغه څاروي په کوم مرض باندې اخته نه دي. دا ډېره مهمه ده، ځکه د ماشوم مقاومت ټیټ دی او هغه کولی شي په مشکلات سره مخ کې، بخصوص د نس ناستې په ناروغۍ باندې یا په هضمي سیستم په مریضۍ باندې ډېر زر اخته کیږي. نو ښه دا ده چې مور ښه تغذیه شي، مور ښه میتود د شیدو ورکولو زده کړي، ماشوم ته زر زر شیدې ورکړي تر څو د مور شیدې ډېرې شي او دی د اضافي شیدو یا د بیروني شیدو د ورکولو نه مخنیوی وکړي.
یو ماشوم نوې زیږی ماشوم باید په میاشت کې څومره وزن واخلي؟
وزن فرق کوي صالح صاحب، ځکه د ماشوم د ورځې تقریبا 10 ګرامه یو ماشوم وزن اخلي، او دغه 10 ګرامه وزن که سم تغذیه نشي دغه وزن ماشوم کم اخلي.
نو باندې خاطر باندې زمونږ یو ماشوم چې تولدیږي هغه حد اقل په یو میاشت کې تر یو کیلو پورې باید وزن دغه کیده واخلي او ترڅو هغه د رشد مونږ ته دغه شي ده معلوم شي قد او رشد یې باید معلوم شي کله چې ماشوم په یو صحي مرکز کې تولدیږي دغه قد هر اندازه کېږي وزن یې هم اندازه کېږي وروسته چې کله دا په پنځمه ورځ راغوښتل کېږي مراقبتونو ته بیا په اوومه ورځ راغوښتل کېږي د ماشوم اندازه معلومیږي نو په همدې خاطر باندې حد اقل یو کیلو وزن دی په یوه میاشت کې چې ماشوم یې باید واخلي چې مونږ ته معلوم شي چې د ماشوم رشد دغه دی ده سم روان دی
بله ځینې نوزیږه ماشومان په لومړیو کې د ناراحتۍ احساس کوي بیا ډاکټران زیات وخت میندو او پلرونو ته سپارښتنه کوي چې د شیدو له اخیستو وروسته په ماشوم باندې ټیغ وباسي بیا وروسته د ده نس یو څه آرامیږي په دې اړه که تاسو اورېدونکو ته توصیه وکړئ چې نوي زیږیدلو ماشومان چې کله شیدې اخلي په څه طریقه دوی هڅه وکړي چې هغه ټیغ وباسي
مننه سالې سم مخکې ما تاسو ته چې شوډو ورکول میتود ډیر مهم دی چې ته یو مور د ماشوم سره یو څه جګ په خپل څنګه باندې ونیسي د تد رودل په وخت کې ماشومان ته باندې کله چې د مور ته روي یو مقدار هوا تیریږي هغه سره او کله چې هوا تیریږي هغه معده ته ورزي هغه په معده کې تجمع کوي او هغه هوا چون هوا د په معده کې گردش کوي ماشوم د درد احساس کوي نو مور کولې شي چې شوډو ورکول نو رسته خپل ماشوم په خپل اوګه باندې جک کی چې د ماشوم زنه د مور په وګ باندې برابر شي او د ماشوم د دوه وګ ترمنځ مور په خپل وګ ته باندې ورو مالش ورکي او تر هغه په خپل وګ باندې ونسي چې د ماشوم ارګمه یا غتیغ راوځي هغه کومه هوا چې ترکل دا هوا برته راوځي او ماشوم درد احساس نکړي ځکه چې چرته مور دغه ماشوم دغه هرګې راونه باسي دغه هوا په دغه شکل راونه باسي دغه ماشوم به دوامدار کانګم کوي او همیشه مند په دې تشويش کې دي چې ماشوم دلبدی لري استفراغات لري کانګ لري ولې زما ماشوم کانګ کوي حال دا چې د هغه هوا د چې د تی دی رودل په وخت کې تیر کړی ده چې د ماشوم د کانګ سبب ګرځي
بله په ځینو سیمو کې دغه سی حالت کې ماشوم ته ځینې مغه کورونی دواګانی ورکوي دغه کسانو ته تاسو سپارښتنه څه ده
د خلکو ته موږ د سپارښتنه وکړلې چې یو ماشوم د شپږو میاشتو پورې د مور شوه دغه د پاره هرڅه من چې هغه حالت چې هغه ضرورت پیدا کوي چې د یو ماشومان متخصص ته ورکو شي دوی باید ماشوم ته هیڅ شی ورنکي او دا زمونږ بدبختانه باید ویم چې زمونږ په ځینو سیمو کې نه په ډیرو سیمو کې دا رواج دی چې ماشوم تولد شي هغه ته تورچه ورکوي هغه ته زیړ وړي ورکوي هغه ته هغه کوچ ورکوي هغه ته اوبه ورکوي هغه ته په خپل سر ګلوکوز ورکوي چې دا ټول د ماشوم لپاره د ګټ خو بیخی نه لري ډېر غټ تاوانونه هم لري که د مور د سینې نه یوه قطره شوده یا هغه په شروع درې ورځو کې یوه قطره ورګه هم د ماشوم دپاره راوځي او ماشوم یې وروي هغه د ټول نه بهتره ده چې دا کوم شی نه چې ما یاد کړ په دې د ورکول نه بهتره ښه دا ده چې دا خلک د دغه اضافي شیانو د ورکولو نه ډډه وکړي
ډېر مننه ستاسو د سپارښتنو میرمن هیله غرشین اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو دوی ممکن کومه پوښتنه ولري مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام
السلام علیکم محترمه
وعلیکم السلام ستاسو آواز اورو
او مننه البته میرمن صاحب ته سلامونه وایم محترمه البته رجال ما نظر دغه شی ودغه بعض اوقات کې دا ولما شومان تقریبا د سوی تغذیه نه دغه اکل باندې ما دا دل بار د پښتنو کې ما راډونه منی ولې یعنی بعض وختو کې فکر کوم چې موږ دغه دنیا د ماشومان سره راځي چې یو کال کې وګرځې یو کال وته لبی بل ماشوم راځي یو کال وته لبی بل راځي وګرځې هغه څنګه پیدا کیږي یعنی سوی تغذیه کې تقریبا نو غوته خاص توجه نه کیږي یعنی دا وخت هم ډیر مهمه ده محترمه وګرځې باید دوه کال بعد یو ماشوم دنیا ته راځي هغه سالم روزنه پیدا کوي تقریبا نو بل دغه کله باندې ما نظر وشي دغه غذا یعنی ماشوم د څومره وخت دې دغه غذا ورکې نه تقریبا بسکیټ یا مثلا داسې نور سی شانس یو د باندې د هغه تاثیرونه کې مې دی باندې نو د شپې په اوقات کې بعض ماشومان غي سوی ته غذی یا زی پي نو دې ته د څومره وخت دوا ورکې ورکول کې یو بخه یعنی غذا ورکول کې یعنی لکه بسکیټ لکه دا نور شان دغه کله باندې ما نظر محترمه
ډیر مننه تاسو د رادیو د لارې ځواب واوري میرمن هیله غرشین به تاسو ته دغه دوړ پښتنه ته ځواب وای میرمن هیله غرشین مهرباني
اول خو د دې لمړی پښتنه په مورد باندې ویم چې رښتیا هم پر لپسې زیږونه چې وقفه د دوه کالونو کمې ځکه ماشوم باید دوه کال د مور شو دی او خو هغه ماشوم دوه کال د مور شو دی نشه کولای او زر ورځې د ژوند لمړی زر ورځې چې ډېر مهمه دي چې د مور د امیدوارۍ نه شروع کیږي او د ماشوم تر دوه کلنۍ پورې ادامه پیدا کوي. دا ډېر مهم دي او دې ته باید ماشوم سم تغذیه شي، ځکه دا د رشد ډېر اساسي وخت دی چې د ماشوم هغه رشد یا هغه نموی معلومیږي. دغه یو موضوع ده چې ټول خلک باید دې ته پاملرنه وکړي چې د زیږونونو ترمنځ واټن حداقل د شیدو په ورکولو باندې سره مراعت کړي چې تر څو سالم ماشومان وزېږي. د دویمې پوښتنې په مورد باندې باید ویم چې د شپږو میاشتو نه وروسته کله چې ماشوم د شپږو میاشتو کېږي نو هغه ته متمم غذاګانې شروع کېږي. البته دفتا موږ په بسکیټو یا په سریلاکو په دې باندې شروع نه کوو. په شروع کې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ مایع غذاګانې مثلا لکه د یخنۍ ښوروا، د وریجو د ترکارۍ ښوروا، لکه مثلا بولینې د وریجو پخول، د مثال په ټور د شولې نرمه ډېر نرمه شوله په خول چې نیمه مایی چاغي کې هر څه باید وازی ورجې نه هغه کې باید درده کوي، شلغمي، کچالو، پالک پانی پکې، په هغه کې باید لوبیا نه خود تا شیان موجوده چې ماشوم ته ورکړ شي. بل دا چې ماشوم ته غذا د غټان په شان باید درې وخت ورنه کړ شي. هغه ته باید لږه لږه غذا ورکړ شي، تر 15 دفعه ورته ورکړ شي چې تر څو د ماشوم عضویت د غذا د کمبود سره مواجه نشي. ولې مهمه خبره دا ده چې د هر غذا نه مخکې یو دفعه باید د مور شیدې ماشوم ته ورکړ شي، ځکه کله چې ماشوم ته متمم غذا شروع شي او یا د ماشوم ته مخکې ځینې میندې مصنوعي شیدې یا د څارویو شیدې ورکوي. اول ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکوي، بیا خپلې شیدې ورکوي چې هغه ماشوم ته دومره ګټه نه رسوي. په هر حالت کې مور باید اول خپلې شیدې مکمل ماشوم ته ورکړي چې تر څو ماشوم هغه کم غذایي مواد چې د مور په شیدو کې دي هغه مکمل واخلي، څنګه بیا نور متمم غذاګانې ورته شروع کړي. یو مهمه خبره دا ده چې زه باید دغه ورور ته ویم چې د بسکیټو او د سریلاکو د ورکولو نه ښه دا ده چې موږ په دا کور کې چې غذایي مواد لرو د دې نه ماشومانو ته ډېر ښه پاسته نرم غذایي مواد تهیه کړو او ورته ورکړو.
دغه مواد د کوم سن څخه ماشومانو ته دې شروع کړي؟
د شپږ میاشتې نه شروع کړي. کله چې ماشوم شپږ میاشتې پوره کړي د اووم میاشتې په شروع باندې ماشوم ته کولای شو چې متمم غذا لږه لږه شروع کړو. مثلا په ډېره کمه سطحه باندې ماشوم ته د سوپ ورکول، مثلا د ترکارۍ د ښوروا ورکول، ورو ورو بیا دغه غذایي مواد ورو ورو جامد کېږي، یعنی ورو ورو کلکېږي. بیا ورته دغه کې یو دم کلکه غذا باندې شروع نه کوو، ځکه د ماشوم د مور په شیدو باندې عادت دی، هغه ته د کلکه غذا هضمول لږ سخت دی. اوله کې باید اوبرین خواړه ورکړل شي، وروسته ورو ورو د ماشوم غذا دغه شي ده جامد طرف ته لاړ شي.
ډیر مننه. د ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورینن نوزیر ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبري کوو. میلمنه مو ده د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین. یو وردون کې پلان کې د دوی ته ورزو ممکن دوی کومه پښتنه ولري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. سیف الله خاموش د زابل ولایت می تاسو سره تماس ولنه.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، مهرباني.
ډیر مننه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نظر ورکړي، موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې د ماشوم لپاره د مور شیدې ډېر ضروری دي او باید چې تر دوه کلو شپږ میاشتو پورې ضرور حتمن او کنی تر دوه کلو نه پورې ورکول سي. نو دا خو ضروری ده، هر څوک پوهیږي، خو د دې تر څنګ ځینې ستونزې دي، مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي. مثلا او داسې سیمې سته په سارا کې، ما خپله ورځ یو چانه پوښتنه وکړه چې تاسو د مور د ماشوم لپاره شیدې ورکړي، د مور غذا مهمه ده، مور ته باید تاسو خواړه برابر شي تر څو ماشوم ته شیدې ورسیږي. نو ما پوښتنه وکړه چې تاسو د میندو ته کومه غذا ورکوي، څنګه ورکوي؟ دوی ویل ډېر سړی سیمې دي چې هغوی دغه تازه میوې بیخي پیژني لانه، د چا خبره راوړل خو ډېر د مشکله دي سیوي سي یا ورکړي، نو هغه پیژني لانه. هغه ډېر غټ کار دا ده چې یو وخت په میاشت کې یا په ډېر وخت کې څه غوښه ویسي کور ته، نو دا دوی لپاره ډېر مهمه ده. نو دلته خو افغانستان تاسو ته معلومه ده چې ډېر اقتصاد له لحاظه ډېر کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه وي او نشي کولی چې مور ته ښه غذا ورسوي تر څو ماشوم ته شیدې پیدا شي او شیدې ورکول شي. نو یو غټ ستونزه او لامل دا دی چې دوی میندو ته ښه غذا نه شي رسولی. او یو نظر زما دا دی په عموم کې چې څوک په دوایي باندې څومره مصارف کوي یا څومره پیسې لګوي، که مور مریضه شي مثلا یا نور مشکلات یا په بدن کې وسپنه کمه شي یا د وینې کمښت رامنځته شي، د دې پر ځای چې دا پیسې په دوا ولګوي، دا پیسې په وقایه ولګوي، و د مخ مور ته غذا ش غذا برابر کی نو دا ډیر غوړه سی نه به مریضیږي څوک نه به ډاکټر ته اړتیا پیدا کیږي هلته به د ماشوم لپاره هم شیدې برابرېږي دا یو خبره او یو بل مشکل ځینې وخت دغه وي چې میندې کله ماشوم ته په وخت سره شیدې نه ورکوي یا په کار مصروفه وي مثلا یا بل څه هغه چې شیدې ماشوم ته په خپل وخت نه ورکوي نو دا هم د دې لامل کیږي چې د مور شیدې څنګه سي کمې سي او یا د دې ترڅنګ لیوه په بخښنې سره لیوتی څخه ماشوم ته شیدې ورکوي د بل څخه نه ورکوي نو دا هم د دې لامل کېدای شي چې مثلا د مور شیدې څنګه سي وچې سي یا کمې سي نو دا زما نظر وو او پښتنه مې د ډاکټر صاحب محترم څخه دا ده چې په دې بخش کې د دولت یا د همکار موسسو یا د روغتیايي کارکونکو وظایف څه دي او څه باید وکړي مثلا عامه پوهاوی ورسوي او د امکان تر حده باید مثلا میندو ته او پلرونو ته چې مثلا د مور او د ماشوم ترمن د شیدې سره اخیر د دوی د غذا په بخش کې د دوی لپاره باید څه وکړي او دولت باید د عامه پوهاوی په بخش کې څه وکړي افغانستان یو غریب هیواد ده او هغه کومې لارې دي چې دوی ته میندو ته په صحیح خواړه نه ورسېږي دغې په بدله کې باید کورنۍ خواړه څه وکړي کوم خواړه ترلاسه کړي تر څو د ماشوم لپاره شیدې پیدا شي
ډیر مننه ستاسو د نظریاتو دغه راز پوښتنه میرمن غرشین مهرباني تاسو د اوریدونکو هم نظریات واوریدل او هم د پوښتنه
مننه نظریات یې ډیر ښه نظریات د پوښتنې مورد باندې به ویم چې دولت ایوازې په عامه پوهاوي کې مونږ باندې ویو چې دولت مسؤل دی ځکه مونږ ټول مسؤل یو کام خلک ځکه دی ورو دومره ښه خبرې وکړي ته یو څوک عامه پوهاوي ته ورشي د عامه پوهاوي د مسول نه د معلومات ډیر دی کولای شي خپل د معلومات په مختلفو ډول خپل دوستانو سره خپل فامیلونو سره خپل کلیوالو سره شریک کړي چې تر څو هغه هم د معلوماتو نه دغه وکړي د استفاده وکړي مهمه خبره دا ده چې ما مخکې په دې مورد باندې ویل چې د هغه غذایی مواد چې په کورونو کې دي موږ منو اقتصاد د خلکو خراب دی ځینې خلک په بلورې پرتو سیمه کې دي ولې دای کولای شي هغه کورنی غذایی مواد چې ما مخکې یاد کړل دا غینه پر سمه توګه باندې استفاده وکړي او په سمه توګه ته غذا پخه کړي او هغه وخوري بل مهمه موضوع دا ده چې ماشومان ته کله چې دای شیدې ورکوي میندې شیدې ورکوي دی وي سینې باید شیدې ورنه کړي د دوانو سینو نه باید په هغه مساوي شکل باندې شیدې ورکړ شي تر څو شیدو افرازه پرادر شي او ماشوم کولای شي مور شي په دې مورد باندې نو دا هغه مهمه موضوعګان دي بیا هم زه توصیه کوم چې په کور کې چې دای څه تیار لري د دې نه باید استفاده وکړي زمون خلک ځینې ډېر بعضي عادتونه لري چې موږ تلې په ولایتو کې تاسو په کلو باندې تور سره مخامخ شي مثلا د کور کې چرګان لري د چرګانو هغه لري حیوانات لري چې د هغه د شیدو او د دې نه استفاده کوي برخلاف د چرګان هغه خرڅې د بازار نه مصنوعي غذا اخلي یا ماشوم ته هغه نه ورکه هغه خرڅې ماشوم ته به بسکټ یا یو بل شی اخلي ورکه حال دا چې د خپل د مور او د ماشوم لپاره ډېر ښه غذایی مواد دي مثلا د کور کې چې څه غذا دی لري کدا په هغه سمه ډول پخ شي او یو مور په هدا اقل په ورځ کې درې وارې نه تلور وارې یا پنځه وارې لګره خوړو وخوري هغه اندازه خپل مایات د وجود کې وبدي او دا وخوري امکان د تازه میوه ولري ځکه په اوړي کې په ټول ولایت کې یو فصلي میوه وختي ځکه اوس په افغانستان کې ډېره زیاته فصلي میوه ده او ډېره زیاته ارزانه ده او د کلو باندو خلکات من باغونه ته اقل یو بوټي یو میوه په کور کې لري چې کولای شي دا غینه استفاده وکړي زمونږ توصیه دا ده چې د څه چې په لاس کې لري دا غینه استفاده وکړي او په هغه سره وکولای شي سم صحیح غذایی خواړه تیار کړي او مینلی ته استفاده وکړي نو ماشومان چې کله د غذا د خوراکي کې د شپږو میاشتو وروسته هغه ته هم د امبې کورنی مواد نه ډیره ښه نرمه غذا تیار کړي او ورته
بل مېرمن نه هله غرشین یو مور په کوم حالاتو کې خپل ماشوم ته د شیدو لور کول باید ډاډه وکړي
په تحقیقاتو کې ښایي چې ټول میندې باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي هیڅ عمر په هیڅ حالت کې باید ماشوم ته شیدې ورنه کې من چې هغه حالتونه چې هغه د نادرو کیسونه نه دی چې ماشوم د مور د شیدو د پروتینونو سره حساسیت پیدا کوي چې هغه ډېر کم دي یعنی شاید په زرو ماشومان کې یو وي یا په لس زرو ماشومان کې یو د سکیس چې هغه صورت کې بیا کله چې قتل کیږي چې ماشوم اتوان نه لري بیا د مور شیدې بدیل ورته ښودل کیږي چې ماشوم ته څه شی باید ورکړي. ولې مخکې ما تاسو یادونه وکړه که مور په تبرکلوز یا نری رنځ باندې هم اخته وي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته د پوزې په تړلو سره دغه ورکړي ده شیدې ورکړي. یعنی د مور شیدې په هیڅ حالت کې په ماشوم باندې منع نه دي.
یعنی د نری رنځ تر څنګ مور که نورې ناروغۍ هم ولري کولی شي همغه ماشوم ته د شیدو ورکولو ته دوام ورکړي.
ماشوم ته شیدې ورکړي که مور امیدواره کېږي حتی د ولادت یا د زیږون تر ورځې پورې کولی شي خپل مخکیني ماشوم ته کله شیدې نه جدا کړی شیدروي خپل شیدې ورکړي. حتی که مور سمه تغذیه شي کولی شي چې نوې زیږېدلې ماشوم ته هم شیدې ورکړي. څنګ کې چې دا بل ماشوم یو کلن دی یا وقفه نه ده اخیستې ولادت یې کړی دی حتی کولی شي ده ته شیدې ورکړي په هغه صورت کې چې مور سمه تغذیه وکړي او وکولی شي دواړه ماشومان په شیدو باندې ماړه. یعنی ځینې میندې چې کله حمل اخلي یا امیدواره کېږي بل ماشوم د شیدو نه نیسي وایي دا په د شیدو مې خراب شوي دي په ماشوم بد تاثیر کوي. دا کاملا غیر علمي غیر کتابي خبره ده. مور کولی شي خپل ماشوم ته د شیدو ورکول ته ادامه ورکړي.
له شیدو د ماشوم د جلا کولو په اړه ستاسو سپارښتنې څه دي؟ په کلیوالو سیمو کې ډول ډول طریقې میندې کاروي چې یا ماشوم ډاروي یا مرچ کاروي د تی په رڅوکه باندې. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې سمه طریقه کومه ده له شیدو د ماشوم د جلا کولو؟
کله چې د ماشوم هغه خپل وخت د شیدو د جلا کولو راځي او مور غواړي چې خپل ماشوم د شیدو نه جلا کړي اول خو دا ده چې ماشوم ته باید د غذایی موادو یا د خوړو ورکولو تقسیم اوقات جوړ کړي. دویمه دا چې دفتن یو ماشوم د شیدو نه وانخلي ځکه په افغانستان کې ډېری داسې رواج دی چې ماشوم دفتن ماشوم د شیدو جدا کوم بس چې جدایي که بېرته بیا ماشوم ته شیدې نه ورکوي چې دا د ماشوم د مریضۍ سبب ګرځي. دفعات په شیدو دې راکته کړي. مثلا یوې مور اته دفعې شیدو ورکولې ماشوم ته شپږ دفعې دي کې هغه شپږ دي بیا څلورو ته راکته کړي څلور دي بیا دوو ته راکته کړي همداسې ورو 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 خو په څنګ کې دې ماشوم مور وساتي ماشوم ته دې خپل غذایي مواد کافي ور ورسوي دې کولای شي چې خپل ماشوم د شیدو نه واخلي. دا دوه غټې لري. یو دا چې ماشوم دفتن د مور د سینې نه نه جدا کېږي عصبي کېږي نه ماشوم ژړاندو کېږي نه ماشوم په مشکلات مریضي مشکلات سره نه مخامخ کېږي. مور ته ګټه دا ده چې د مور په سینو کې یا سینو کې یا په تایو کې شیدو نه جمع کېږي د تبې د درد او د سینو د درد سبب نه ګرځي. نو په همدې خاطر میندې باید په تدریجي توګه خپل ماشوم د شیدو نه جدا کړي. دفتن باید خپل ماشوم د شیدو نه جدا نه کړي او که چېرته په سینو کې شیدو جمع کېږي کولی شي چې خپل شیدو د سینو نه وباسي د ګلاس په ذریعه باندې خپل ماشوم ته دغه کړي.
او کله چې یو ماشوم له تی جلا کېږي د هغه لپاره مناسب خواړه څه دي چې هغه د مور د شیدو اړتیا پوره کړي؟
هغه لپاره مناسب خواړه باید هماغه څه چې په کور کې پخیږي مناسب خواړه دي خو ماشوم ته باید یو وخت اضافه ورکړل شي څنګه کې د تازه میوې نه ترکاري بابو د پخو ترکاري بابو نه د مستو نه د شیدو نه چې دا د ماشوم لپاره ډېر ګټور خواړه دي استفاده وکړي. ماشوم ته باید د تازه میوې جوس ورکړل شي. ماشوم ته باید یخنی کوروا مثلا د ترکاری خوروا شوله وریجی حلوا پیرنی څنګه کې ټول خواړه هغه څه غذایی مواد باید ورکړ شي چې باغې کې هم پروتینونه وي هم ویټامینونه وي هم پکې شحمیات وي او څنګه کې باید ماشوم کافي اندازه مایعات یا اوبه واخلي چې د اوبو د کمبود سره مواجه شي.
بل د پروګرام په پیل کې موږ د اما پوهاوی پر مسله بحث وکړ. په افغانستان کې ولې ملا امامان یا هغه کسان چې په ټولنه کې نفوذ لري د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې نه کوي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم ځینې سنتي او رواجي مسائل دي چې د دې مخه شاید ونیسي چې د یو په دې مورد باندې ډیر بحثونه کوي یا شاید خلک ډیر د فرهنګي د نظره محیط ورته آماده نه وي. ولې فکر کوم دا موضوع یو هغه موضوع ده چې الله تعالی په خپل کلام کې ذکر کړی ده او باید ټول خلکو ته ور ورسیږي. زما هیله د ټولو علماو د دین نه دا ده چې دی د مور د شیدو د اهمیت په مورد باندې خلکو ته زمونږ سره عامه پوهاوی وکړي، چې تر څو زمونږ د ماشومانو د مړینې کچې د راټکېدو د سوې تغذې د مخنیوي د مختلفو امراضو د شو یا د خپرېدو نه په ماشومانو کې مخنیوی وکړي، او یوه سالمه ټولنه هغه وخت موږ ویلی شو چې موږ سالمه مور او ماشوم ولرو.
بله میرمن هیله غرشین، د شیدو لور کول مخکې او د شیدو لور کول وروسته د نظافت کوم ټکي دي چې مایندې باید هغه رعایت کړي ستاسو په نظر؟
مهمه خبره دا ده چې د شیدو لور کول نه مخکې مایندې باید خپل لاسونه په اوبو او صابون باندې پرېږدي، ځکه د چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي طبعا شیدې د لباس نه لاندې دي، سینې دومره د بیرون محیط سره تماس نه لري، ولې مور د کور کار کوي یا ترکاري پاکوي یا جارو کوي یا لوښي مینځي یا ډوډۍ پخوي، ماشوم ته که په هماغه لاسونو ریشي شیدي ورکړي نو امکان لري چې د میکروبونو د انتقال سبب شي او ماشومان په مخصوص زیاتره د نس ناستې په ناروغۍ باندې دغه کېده اخته کړي. که چېرته هغه میندې په ډېر تاوده محیط کې وي او دفتن راځي خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، لکه د ډوډۍ پخول په تناره باندې مثلا لکه نغري سره په ګرم محیط کې، هغې باید یو څو لحظې صبر وکړي چې تر څو هغه د وجود حرارت یې کم شي، که هغه شیدو د مور په سینیو کې ګرم راغلي چې هغه بېرته خپل طبیعي حالت ته راشي او ماشوم ته ورکړي. او بله خبره دا ده چې که چېرته میندې ډېره زیاته خوړې کړي او د هغې نو کولی شي چې په یوه لنده ټوټه باندې خپلو د تیونو څوکې پاکې کړي چې تر څو ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي. او د شیدو نه وروسته میندې که چېرته ماشوم مشکل ونه لري، ځکه د خولې د شړېدو مشکل ماشوم ونه لري، هېڅ نه وکم پاکولو ته سینه ضرورت نه لري، ولې که د ماشوم خوله شړېدلې یا د مور د پي څوکې شړېدلې نو بیا هغې د شیدو ورکولو نه مخکې باید دغه ساحه پاکه کړي.
او په پای کې بیا هم د شیدو د ورکولو پر اهمیت یو څو ټکي کوم اوریدونکو ته ووایست، له همدې سره به پروګرام پای ته ورسوو.
مننه. په دې مورد باید ووایو چې د مور شیدې د ماشوم دپاره مکمله غذا، ارزانه غذا، هر وخت آماده غذا، مسؤونه غذا، سالمه غذا او د یو ماشوم د ژوند د تضمین غذا ده یا خواړه دي چې باید ماشوم ته ورکړ شي، او هیڅ وخت باید د ماشوم نه د شیدو د رودلو حق وانخیستل شي. دا د ماشوم اسلامي مسلم حق دی او دا باید د مور شیدې وروي، او هیڅ وخت باید د ماشوم نه دا حق سلب نشي یا وانخیستل شي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمنې د نرسانو او قابله و د شورا له اجرایه مسؤل هیلې غرشین چې د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې. له اوریدونکو هم مننه چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته، پوښتنې وکړې او خپل نظریات را سره شریک کړل.
ساتھی شرر سہ انگ ګانې څاکې شدر پتر خو پکې پیدا کاڅر نشته پتر خو پکې پیدا کاڅر نشته ساتنه دې په بیا لګې خبر مبرنن مبتا ساتا مبرنن مبتا ساتا ಯಾಮೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಸ್ಟ ಖಜಾನ್ ಲಾಸ್ಕಡ ಯಾಮೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಸ್ಟ ಖಜಾನ್ ಲಾಸ್ಕಡ ಯಾಮೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಸ್ಟ ಖಜಾನ್ ಲಾಸ್ಕಡ ಯಾದ ತಾಕ್ವ ಅಫ್ಸಾನಕ್ಕೆ ಅಸರ್ನ ಪತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೈದ ಕಸರ್ನಿಷ್ಠ ಪತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೈದ ಕಸರ್ನಿಷ್ಠ ಓ ಸಾಕಿನಂದೇ ಪ್ಯಾಲಕ್ಕೆ